دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې موزه اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. و بوري چې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو نوی ائتلاف بل هم رامنځته شو. د ائتلاف نن په کابل کې د موجودیت اعلان کړی. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو په کابل کې په یو جومات له نننۍ برید نه خبر کو. نور رپورټونه هم لرو خو خبرونه وړاندې کوو. احمد شیبر د نړۍ او افغانستان خبرونه در اوري.
افغانستان وای پاکستانی لشکری جنگوی ډلې نن په کابل کې پر جماعت حمله وکړه. افغان حکومت په تیرو 43 ساعتونو کې په یو شمېر مرکزی ولایتونو کې د نږدې 500 طالبانو د وژلو ادعا کوي او د نړۍ د شلو صنعتي او پرمختللو هیوادو مشران په سنت پیټرسبورګ کې راغونډ شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان یو پاکستانی وسلواله ډله ملامت کړ چې د کابل په ختیځ کې د شیا او پرویو جماعت نن بریټ وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل په دې پیښه کې چې نن سهار وختي وشوه دریل منځغاړي هغه وخت ټپیان شول چې دوه وسلوالو د جماعت د نن ډزې وکړې. دغه دوه بریټ کوونکو چې د افغان پولیسو یونیفارم یې په تن و د متقابلو ډزو پر مهال ووشل شول. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له ادعا سره سم دغه کسان د پاکستان د سنی افراطي ډلې لشکري جنګوي غړي وو. امنیتی ارګانونه وای په غزنی، لوګر، او میدان وردګ ولایتونو کې په تیرو 43 ساعتونو کې 48 تنه وسلوال مخالفان وژل شوی دي. تندر قولی اردو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د غزنی په ګیلان کې له بهرنیو سرتیرو سره په ګډو عملیاتو کې 9 وسلوال وژلي. 12 وسلوال د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې وژل شوی او 9 وسلوال د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په کلیو کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو نوی ائتلاف جوړ شو. دغه ائتلاف وای په انتخاباتو کې د ګډون ترڅنګ په هیواد کې د سولې بهیر ته همکار کوي. د افغانستان د ملي تفاهم په نوم د دې ائتلاف مشي د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیلانی کوي. ښاغلی ګیلانی ادعا وکړه چې په ائتلاف کې ورسره د طالبانو استازي هم ګډون لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د احمدزیو قوم یو شمېر مشرانو نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د افغانستان د ناخوالو ختمولو په خاطر باید ټول خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د دې غونډې یو ویناوال سرور احمدزی وویل
د افغانستان د کندوز ولایت نواخلی تر تورخمه پورې او د کونړ نواخلی تر هراته پورې ټول د احمدزو قوم مشرانو په دغه غونډه غوښتي چې د افغانستان د دغې غمیزې ته یو حل لاره وګوري. اوس انتخابات را روان دي او دغه مشران د مشورې واغستل شي تر څو د غمیزې د پای ټکی کېښودل شي.
تاکل شوی دی چې راتلونکی کال دوري په میاشت کې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د نجونو د یو ښوونځي بهر چاودنې 14 تنه ټپیان کړل. په سیمه کې د پولیسو یو چارواکي نعمت الله مروت د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چاودنه نن هغه وخت وشوه چې ښوونځی په رخصتې دوه
فیکس په 12:30 بجې هغه چټي سره ده. 12:30 بجې دغه بلاس سلای ده. خو بلاس داس نه چې وړه ده تقریبا د 2.5 کیلو ډبه ده. یوه چې خالی بارود دي. موږ خو خپل دا خیال لرو د مغمو ګورنم ګرز پریم سکول نمبر 1 تا.
نعمت الله مروت زیاته کړه چې په ټپیانو کې شپږ د ښوونځي زده کوونکي دي. وسلوالو سخت دریځو مسلمانانو په بنو کې ویل دي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف دي. د ایران و جکپوري چارواکي هغه خبر رد کړ چې ولسمشر حسن روحاني يهودانو ته د هغوی د نوي کال مبارکي د چهارشنبه په ورځ د ټویټر له لارې ورکړې ده. د ایران فارس خبري اژانس د محمد رضا صادق په وینا وویل روحاني ټویټر اکاونټ نه لري. داسې باور کیږي چې د روحاني ځینو ملاتړیو به دغه کار کړی وي. د ایران اکثر چارواکي د ټویټر او فیسبوک په څیر اکاونټونه په انټرنیټ کې نه لري، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جاوید ظریف ټویټر لري او د ټویټر له لارې يهودانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې ده. د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې د نړۍ د شلو صنعتي او پرمختللو هیوادو د مشرانو غونډه پیل شوه. په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې به د اقتصادي ودې، د کارموندنې، د بانکي سیستم د شفافیت او د مالیو د نه ورکړې د مخنیوي پر موضوعاتو خبرې وشي. د سوریې د بحران مسله رسمن د دې غونډې په اجنډا کې نه ده شامله شوې، خو داسې ښکاري چې دغه مسله به د مشرانو پر دې غونډې سیوری وغوړوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به پر سوریې د پوځي برید لپاره نور وهڅوي. دا احتمالي حمله د سوریې د رژیم له لوري د ادعا سره سم شي د کیمیاوي وسلو د استعمال لپاره وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې پر سوریه به هر پوځي برید یو تیری وي. داسې پلان نشته چې د امریکا او روسیې ولسمشران دوه په دوه غونډه وکړي، خو مسؤلان وایي اوباما او پوتین شي بیا هم د غونډې تر څنګ سره وویني. تر غونډې مخکې د اروپایي ټولنې مشرانو د ملګرو ملتونو څیړونکو وغوښتل چې ژر تر ژره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د پلټنې راپورټ خپور کړي څو نړیواله ټولنه خپله پریکړه وکړي. او روسي خبردار چې د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د کورونیو چارو وزیر نن هغه وخت لوې چاودنې روغ پاتې شو چې د ده د موټر له کاروان سره نږدې چاودنه وشوه. دا برید د محمد ابراهیم د موټرو پر کاروان د قاهرې په ناصر ښارګوټي کې وشو. امنیتي چرچنې وایي یو شمېر کسان چاودنې ټپیان کړي دي، خو وزیر ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا چاودنه په یو موټر کې د چاودېدونکو موادو په واسطه شوې چې په ریموټ کنټرول الوزول شوی که ځان وژونکی برید و. ناصر ښارګوټی د اخوان المسلمین ډلې غشتلې مرکز دی. دغه ډله د پخواني ولسمشر محمد مرسي د بیا ولسمشر کېدو لپاره اعتراضونه کوي چې تر اوسه د دغو اعتراضونو له امله په سلګونو کسان له امنیتي ځواکونو سره د جولای له درېمې راوروسته وشل شوي دي. د جولای په درېمه محمد مرسي له ولسمشرۍ لرې شو.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وابوري چې د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو بل ائتلاف هم په کابل کې نن رامنځته شو چې په انتخاباتو کې د ګډون سربیره په هیواد کې د سولې پروسې ته هم د کار کولو ژمنه کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره په ملدي خبر کوچی د کابل د امنیت قمندانۍ مسولین وایي د کابل ښار په لویدیځ کې په یو جماعت کې د نننۍ حملې هدف په خلکو کې د مذهبي اختلافاتو رامنځته کول وو. د کورنیو چارو وزارت په یوه روزګان ولایت کې د وی غیر مسؤله وسلواله ډلې د قومندان د نیول لپاره هڅې روانې دي. د عبدالحکیم شجاعی د چلوګ دی مودې رئیس د کورنیو چارو وزارت په لټه کې دي. په کندهار کې مول ورستو امنیتی پیښو هم خبر وو او لدی به هم خبر شي چې د افغانستان د دفاع وزارت د ځینو امنیتی پیښو د مخنیوي په هدف دغه وزارت د ټولو موټرو د پلټونو د بدلولو چاري پیل کړې دي. په روسیه کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د کلنې غونډې د پایلې د پاڼه ریپورت لرو. د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو نوی ائتلاف رامنځته شو چې وایي په انتخاباتو کې د ګډون ترڅنګ به په هیواد کې د سولې پروسې ته هم کار وکړي. د افغانستان د ملي تفاهم مجمع په نوم د دې ائتلاف مشري د ولسی جرګې غړی سید اسحاق ګیلانی کوي. قاسم سولمل په دې اړه له کابل ریپورت لري.
د افغانستان د ملي تفاهم د مجمع په نوم د تازه جوړ شوی ائتلاف مسولین ادا کوي چې د وسلوالو طالبانو استازي هم په دې ائتلاف کې ورسره دی. د ائتلاف د پنځمه په ورځ په کابل کې رسمي خپل موجودیت اعلان کړ چې مسولین وایي لس سیاسي ګوندونه او یو سلو لس بیلابیل سازمانونه او بنسټونه غړي توپ لري. د دې مجمع مشر سید اساق ګیلانی د پنځمه په ورځ په دې اړه جوړې شوی غونډې ته د وینا پر مهال د سولې روان بهیر ناکام بله. شاغل ګیلانی په دې اړه وویل
صلح با مهارت تدبیر
سوله په مهارت تدبیر او د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد د جوړېدو پر اساس رامنځته کېدای شي. موږ نشو کولای سوله په ریاض، دوحې او یا انقرې کې ولټوو. د سولې لپاره باید د افغانستان کلیو ته ولاړ شو.
نوموړي پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویل د طالبانو یو استازی هم په یاد ائتلاف کې شامل دی. که څه هم د ملي تفاهم د مجمع مسولینو د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کوم ځانګړی کاندید معرفي نه کړ، خو هیله وشو ده چې ژر تر ژره به یو کاندید معرفي کړي او یا به هم له یو کاندید څخه ملاتړ وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاغلي ګیلانی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خاطر دې ګواښونه کړي چې راتلونکو انتخابات به ګډوډ کړي. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا به وایي چې یاد ائتلاف اصلا د خپلو سیاسي اهدافو لپاره جوړ شوی دی، خو زیاتوي چې که دا ډول سیاسي جریانونه وکړای سي وسلوال طالبان د جګړې پرېښولو ته وهڅوي نو دا به یو ښه اقدام وي. د سولې د عالي شورا ویاند شهزاده شاهد په دې اړه وایي
که څوک هم دا سي چې هغه د جنگي مبارزې نه لاس واخلي او د سیاسي عذابو سره یو ځای شي او خپل سیاسي فعالیت شروع کړي، زما په نظر دا یو ښه قدم دی. البته د سولې لپاره یو ادرس جوړ شوی، ځکه د سولې خبرې په متفرق شکل باندې او خوري وري ما په خیال چې مثبته نتیجه به ورنکړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د ائتلافونو جوړېدو ته هڅې زیاتې سوي او شاید د سولې پروسه د دې ائتلافونو د انتخاباتي کمپاینونو یوه توده مسله واوسي. جمهور رئیس حامد کرزي تېره میلادي میاشت پاکستان ته په خپل رسمي سفر کې هڅه وکړه چې د سولې له پروسې سره د پاکستان همکاري جلب کړي. افغان چارواکو ویلي په دې سفر کې پاکستان د همکاري ژمنې کړې، خو اوس د دې هېواد لخوا د عملي اقداماتو په انتظار دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو موږ غواړئ چې راټی ونوري دا کابل د امنیت کمانډانې چارواکي وایي چې د کابل ښار په لویدیز کې په یو جماعت کې د نننۍ حمله هدف په خلکو کې د مذهبي اختلافات رامنځته کول و، خو د حمله عاملین په دې هدف بریالي نشول. زموږ همکار احمد زبیر ژمنې په اړه رپورټ راکړي.
افغان چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار په لویدیز کې د امام حسن مجتبی په نوم یو جماعت کې د حمله په وخت دولتي مقامات نو او عام المنسکون کې هدف ګرځول شوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دواړه حمله کوونکي پاکستانیان ول چې د امنیتي ځواکونو او عام خلکو د مقاومت په نتیجه کې ډیر ژر لمنځه ولاړل. د ملي امنیت د ریاست د اعلامیې له مخې حمله کوونکو د ملي پولیسو یونیفورم اغوستی و، دوه کلاشینګوف، دوه میکروف توفنچې او یو اندازه مهمات هم ورسره و. بلخوا د کابل د امنی قمندانۍ چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. خو د دې قمندانۍ مرستیال جنرال داوود امین ازادي راډیو ته وویل د دې حملې هدف د افغانستان په خلکو کې د مذهبي اختلافاتو رامنځته کول و.
زه فکر کوم چې دوی د دښمن کوشش کوي چې دلته د مونږ د اهل تشیع د ورونو جماعتونه دي او د دوی مونږونه کوي. فکر کوم دا یو شوم پلان دی لرلو چې د مونږ د پسندونو تشیع ترمنځ یو څه مشکل پیدا کی او په فضل خدای دې موږ خلک آگاهی پوی دي.
د دې راپور تر لیکلو پورې کومې وسله والې ډلې د کابل ښار د نننۍ حملې مسؤلیت چې دریل منځکوونکي په ټپیان شول پر غاړه نه ده اخیستی. شاوخوا دوه کاله مخکې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسمو په یوه مذهبي غونډه کې حمله وشوه چې له 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او څه باندې 130 نور ټپیان شول. د هغې حملې مسؤلیت په پاکستان کې د لشکر جنگوي په نوم یوې ډلې چې په دې هېواد کې د شیعه مذهبو پر ضد حملې کوي پر غاړه اخیستی و. په کابل ښار کې د وروستۍ حملې په اړه که څه هم چارواکو څه نه دي ویلي، خو پخوا افغان چارواکو دا رنګ حملې داسې دسیسې بللي دي چې د دوی په وینا د ډیورنډ له کرښې اخوا پلان کیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم ورته نظر لري او دا حملې غندي.
اسم ما محمد سای شریفی، ملا امام مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام. امروز اول صبح مؤذن اذان میگن دو تا مهاجم در اینجا آمدن و میخواستن که حمله کنن به نمازخانه ها.
اینا میخواین در بین مردم یک نفاق ایجاد کنن. اینا کجا مسلمان است؟ در کلیسا مردم این کارا نمیکنن. خداوند اینا را لعنت کنه. ما بازم دست دوستی بر طرف پاکستان لعنتی دراز میکنیم که دوست ماست. از اینا که کفر خیلی شرف داره.
د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې مذهبي اختلافات یو لوی ستونزه جوړه شوې او وخت په وخت د شیعهګانو په ګډون د مذهبي فرقو پر غونډو حمله کیږي. خو په افغانستان کې هم وسلوال مخالفین په دې ګرم بلل کیږي چې د دولت د پلوي په تور مذهبي او قومي مشران وژني او حتی په ځینو مواردو کې د جنازې په ګډون په مذهبي مراسمو کې هم له حملو دریغ نه کوي.
و موردل چې د کابل د امنیت کمانډانۍ چارواکي وایي چې په دې ښار کې په یو جماعت وروسته برید هغه هڅه وه چې دوی مذهبي اختلافاتو ته لمن وهل بللي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د تیر اونۍ په جریان کې درویش وسلوال مخالفین وژلي او نیولي. د چارواکو په وینا دغه د حکومت وسلوال مخالفان په کندهار ښار ولسوالیو کې د پولیسو په عملیاتو او حملو کې نیول شوي او یا وژل شوي دي. صادق رښتینی له کندهار نور حال راکړي.
د کندهار د امنیت عبیر سمنوال رحمت الله ترافی یو خبری کانفرنس ته وویل چې وسلوال مخالفین زیاته هڅه کوي چې په دغه ولایت کې امنیت ګډوډ کړي، خو د دې په وینا د دوی هڅو د دې هرڅه مخنیولې. د امنیت د امیر په وینا یوازې په تیرې وونه کې د کندهار په ولسوالیو او اتلسو امنیتي حوزو کې د تلاشیو عملیاتو او مخامخ حملو پر مهال دری وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امنیت د امیر په وینا د عملیات پر مهال نږدې 15 نور مخالفین د وسلو او چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیولي.
په تیرې اونۍ په ترڅ کې درې نفره دښمن وژل شوي دي، 15 نفره زخمي شوي دي، 15 نفره ژوندي نیول شوي دي، 12 هلکې ماینونه کشف او خنثی شوي دي، شل عدد د ماین کانچې دي، یو عدد موټرسایکل خونسر شوی دی دوه راځي مرسته کلان دی
د امنیت د امیر په وینا د جنایي جرمونو پر ضد هم خپل مبارزه چټکه کړې ده د په وینا د تیری ونی په جریان کې شپږتنه د جنایي جرمونو په تور نیولې چې په غلا قتل جیلکاری او نور جرمونو په ترسره کولو تورن و شاغلی اطرافی زیاته کړ چې د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو هم شپږتنه ساکیان او کاشاکونکي د نشي موادو سره یو ځای نیولې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغې دا پاړه څنګه دی ویلي
و موردل چې د کندهار امنیت چارواکي وې د تیری ونی په جریان کې درویش وسلوال وجلی او یا هم نیولې دي اخو د کورونا چار وزارت وای چې په روزګان ولایت کې د وی غیر مسولی وسلوال ډلې د کمانډان د نیول لپاره د دوی هڅې روانې دي د کورونا چار وزارت د دویم ځل لپاره تقریبا و میشمخ کې د عبدالحکیم شجاعی د نیول حکم صادر کړ خو نو موړې تر وسن نه نیول شوه ناجی صفه ال کابل نور تفصیل وړاندې کوي
د کورنیو چارو وزارت وایي په اورزګان کې د لزګونو ملکی کسانو په وژنې تورن غیر مسول وسلوال یو مشخص ځای نه لري او د تیښتې په حال کې دی ځکه خو تر اوسه نه دی نیول شوی د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي چې د عبدالحکیم شجاعی نیونه د دې وزارت د کار په لومړیتوبونو کې دی او نیولو ته د پولیسو هڅې زیاتې شوې
د شجاعی نیول کېدل له تیر څو ورځو راهیسې د کورنیو چارو وزارت د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي او زموږ هڅې روانې دي چې څنګه وکړای شو شجاعی ونیسو امنیتي ځواکونو په شدت سره خپلې هڅې زیاتې کړې دي خو متاسفانه دغه کس په یو ځانګړي ځای کې نه وي نو له همدې امله موږ نه یو توانېدلې چې تر اوسه نوموړی ونیسو خو زموږ کارونه په شدت سره جریان لري او موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره یې ونیسو
د کورنیو چارو وزارت د دویم ځل لپاره د عبدالحکیم شجاعی د نیول کېدو امر شاوخوا یو میاشت مخکې د اورزګان د خلکو له شکایتونو وروسته ورکړ خلک ادعا کوي چې دی په خاص اورزګان کې وسله وله ډله لري د سیمې خلک ځوروي او تر اوسه پورې د څه باندې سلو ملکي کسانو په وژنه کې لاس لري سونه مخکې د مدني ټولنې ځینو سازمانونو او د اورزګان قومي مشرانو په کابل کې په یوې غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې نوموړی ولې تر اوسه نه دی نیولې په دې غونډه کې د اورزګان یو قومي مشر محمد حنیف حنیفي وویل چې له شجاعی نه امنیتي ارګانونه ملاتړ کوي او اوس هم په لنی ډول خلک ځوروي شاوخوا یو کال مخکې د کورنیو چارو وزارت د عبدالحکیم شجاعی د نیولو امر کړی و خو شاوخوا یو میاشت مخکې شجاعی په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د ده د نیولو لپاره چا اقدام نه دی کړی هغه همداراز پر ځان لګیدلي تورونه رد کړل او ویویل په سیمه کې د 150 سیمه ییزو پولیسو قومندان دی په خاطر دې د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون تور لګولې و چې د ولسمشر دویم مرستیال عبدالکریم خلیلی له شجاعی څخه ملاتړ کوي خو د خلیلی دفتر بیا دا ادعا رد کړې وه بلخوا د کورنیو چارو وزارت هم د ادعا ویردوي چې ګنیزنې جګ پوړي چارواکي د شجاعی ملاتړ کوي
خبری مجلع آوری
د افغانستان د دفاع وزارت د سینو امنیتی په خود مخنیوي لپاره د دې وزارت د ټولو موټرو د نمبر پلیټونو د بدلولو چارې فایل کړې دي فریبا ظاهر له کابل په دې اړه رپورت راکړي
د دولتي او پوځي موټرو څخه ناسمه ګټه اخیستنې تر ډیره د نامنیو په ډیرې دوکې د یو لامل په توګه انتقادونه راپارولې دي د افغانستان د دفاع وزارت د دغو موټرو څخه د ناسمه ګټه اخیستنې د مخنیوي په هدف په یو نوي اقدام کې د وزارت ټول موټرو ته سپارښتنه کړې چې له نوي جوړ شوی نمبر پلیټونو څخه استفاده وکړي د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د نوي موټرو په پلیټونو کې د پخوانیو هغه سره توپیر شته او د په خبره نور به هیڅوک ونه کولای سي له دغه پلیټو څخه ناسمه ګټه واخلي
توپیر را دی هغه باندې هلته موږ یو نشان لرو د ملي اردو نشان دی ور باندې او هغه نمره او هغه لایم چې دی هغه ټول پیژنې چې دا په ملي اردو پرې دغه موټر مربوط دی مثلا هلته ور باندې یو نشان ویل شوی دی حروف ور باندې دي دا مسلسل شمیره داسې ده چې دی وزیر صاحب دفاع نه نیولې اول دی جنرالانو لپاره مثلا لومړی نمبر دوم نمبر دریم نمبر پنځم شپږم اووم اتم هغه ډیر اسانه پیژندل کیږي د همدې لپاره د د پیژندلو علایم لري.
په افغانستان کې د روانو ناکراریو په ترڅ کې تر ډیره لیدل شوی چې وسلوالو مخالفینو د ملي پوز یا ملي پولیسو موټر ترلاسه کړي او بیا له هغوی څخه د خپلو اهدافو په ترسره کولو کې ګټه اخلي. یوازې دا نه، بلکې وسلوالو مخالفینو د پوز او پولیسو له یونیفرم څخه هم ډیر ځله د وسلوالو بریدونو په ترسره کولو کې کار اخیستی دی او هم یې په نیول شوي موټرو کې دغسې بریدګر له یوه ځایه بل ځای ته انتقال کړي دي. خو د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د موټرو د پلیټونو بدلول به دغه ډول پیښې تر ډیره راکم یا پیخی لمنځه یوسي. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان د دفاع وزارت دغه اقدام ستایي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې بزګرو ته د پورونو د ورکولو پروګرام یې په هیواد کې د کرنې په برخه کې له ځینو مهمو پروژو سره مرسته کړې ده. د کرنې د وزارت ویان مجید قرار ازادي رډیو ته چې دا پورونه انفرادي بزګرو ته نه بلکې د بزګرو بنسټونو اتحادیو او ادارو ته ورکول کیږي. نور راپور له کابل ګلمینا یوسف زی وړاندې کوي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو کې یې د کرنې د پراختیا په هدف بزګرانو ته 15 اویا میلیونه ډالره پور ورکړی دی. دا پورونه د کرنې د پراختیا له صندوق څخه چې ټول 100 میلیونه ډالره لري بزګرو ته په انفرادي ډول نه ورکول کیږي، بلکې د هغوی اتحادیو، بنسټونو او کوپراتیفونو ته ورکول کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مجید قرار له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او وی ویل د خصوصي سکتور لخوا د ځینو مهمو پروژو لپل کېدو سره یې مرسته کړې.
مثلا په ننګرهار کې موږ د میوې تولیدونکو اتحادیه ته قرضه ورکړل چې هغوی بیا ځان ته کودونه او نور نیالګي پیو پیرور دل په بامیانو کې د کچالو تولیدونکو ته قرضه ورکړی سول. په نورو ځایونو کې هغه متشبثینو ته چې هغوی د زراعتي اقتصاد برخه کې کار کوي قرضې ورکړی شوي. موږ کوشش کوو چې که یو فرد ته هم قرضه ورکول کیږي د هغه د قرضې اخیستلو تاثیر څه دی په خلکو کې خپور شي یا ډېرو خلکو ته د هغې ګټه ورسیږي.
د ښاغلي قرار په وینا د بزګرو ته د پور ورکولو له صندوق سره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا مالي مرسته شوې او د بزګرو بنسټ ټونو ته لګ تر لګ $100,000 پور ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې بزګرو په دې پروګرام کې خپل امانت داری ثابته کړي، ډیره برخه پورونه یې بیرته سپارلې دي. د کرنې وزارت وایي که په دې برخه کې 25% نوره پانګونه وشي نو دا سیستم به د تل لپاره خود کفا شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې ټاکل شوی د پور ورکولو دا پروګرام د کرنې د پراختیا بانک ته انتقال شي چې ټاکل شوی دغه بانک د روان کال تر پایه جوړ شي. په عین حال کې د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزای دا پورونه ګټور بولی خو وایي چې د دې پر ځای باید د کانالونو جوړولو او د کرنې په برخه کې اساسي کارونو ته توجه شوی وای.
دا چې قرضونه چې دا قرضې وته ورکول کیږي دا غینه دا خو چې یو زیربنایي تاسیسات ته فکر شوی وي. منګه حداقل په افغانستان کې اوس باید د سلو په اندازه باندې غټ کانالونه لرلې اوبه چې نه وي نو هر څومره چې څوک قرضه واخلي او کار شی واخلي هغه په درد باندې نه خوري.
ښاغلی الکوزی زیاته کړه سوداګر ځکه د کرنې په برخه کې ډیره پانګونه نه کوي چې د ځمکو بیه لوړه ده او د زیربناو د نشتوالي له امله کرنیز محصولات قیمته تمامیږي. هغه وایي تر څو چې په قوانینو کې تغییر رانه شي او د اوبو لګونې لپاره زیربناوې جوړې نه شي سوداګر د کرنې په برخه کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. د اقتصادي چارو کتونکي وایي افغانستان یو کرنیز هیواد دی او تر څو چې د کرنې پراختیا ته کار ونه شي اقتصادي ستونزې به یې کمې نه شي. ګلمینه یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره د نه معلوماتو ته د لاسرسي قانون د نه تصویبېدو له کبله یو ځل بیا افغان حکومت په نه پاملرنې متهم کړي. دغې ادارې د وزیرانو پر شورا انتقاد وکړ. وایي ځینې وزیران ویره لري چې د انتخاباتو په درشل کې د دغه قانون تصویب به دوی اړ باسي چې خبریالانو ته معلومات وړاندې کړي. فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
معلوماتو ته د لاسرسي د حق د قانون طرحه له دوو کلونو را پدې خوا جوړه سوې وه، خو د ځینو اختلافاتو له کبله د دغه قانون د تصویب برخلیک لا هم معلوم نه دی. د مدني ټولنو غړو او د رسنیو استازو په وار د دغه قانون د تصویب د ځنډ او د افغان حکومت پر نه پاملرنې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کابینې لخوا د بېغوري او ملي شورا ته د هغې د نه لېږلو له کبله اندېښنه وښوده. دغه ادارې چارواکي وایي د ولسمشري انتخاباتو پر نږدې کېدو سره تر بل هر وخت اوست معلوماتو لاسرسي ته اړتیا لیدل کېږي. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی ویل چې باید دغه طرحه تر روژې میاشتې د مخه تصویب سوی وای. خو دوی وایي په ولسمشري مڼۍ کې یو شمېر کړۍ د رسنیو د کارونو د محدودیت طرفدار دي.
ما بسیار انتظار داشتیم که کابینه افغانستان به این مسله
موږ ډیره تمه درلوده چې د افغانستان کابینه به دې مسلې ته پام وکړي او دغه مسوده به ډیر ژر ملي شورا ته واسوي. خو له بده مرغه چې دغه مسلې ته پاملرنه ونه سوه او حتی د کابینه په اجنډا کې هم شامل نه سوه. ځینې وزیران فکر کوي چې د دې قانون له تصویب سره به د دوی لاس او پښې وتړل سي. دوهمه خبره دا ده چې د انتخاباتي مسایلو او نامنې پرمخته کولو سره حکومت فکر کوي چې دغه قانون ته توجه کول ضروري نه دي. په ار کې یو شمېر کړي تر ډیره د خبریالانو د کارونو د محدودولو طرف
شغلی توحیدی زیاته کړی چې موثق معلوماتو ته نه لاسرسی به د راتلونکي کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت حقوقي چوکاټ تر پوښتنې لاندې راولي. معلوماتو ته د لاسرسی د قانون طرحه دوه کاله د مخه د مدني ټولنو او بشري حقونو او بیا وروسته د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا چمتو سوی او تر ډیرو ارزونو وروسته د رسنیو عالی شورا او بیا د عدلیې وزارت ته ولېږل سوه. دغه مسوده یو 50 ماده لري چې له مخې حکومتي چارواکي او نا دولتي ادارې مکلف دي چې خلکو ته ضروري معلومات ورکړي او چارې باید یو کمیسیون لخوا څارل کېږي. خو د وزیرانو شورا د درلنچای دروایي د دغه قانون مساوده د کابینه د جلسې په اجنډا کې د شاملې دوله لپاره دوی ته لجلسوي. د دغه ادارې ویان رفی فردوس ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د دغه قانون د تصویب په برخه کې بې غوري نه ده کړې.
شورای وزیران حدود 1.5 ماه قبل کمیته را تحت ریاست
د وزیرانو شورا شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د عدلی وزارت په مشرۍ یو کمیټه وټاکله او څو ځلې د دغه مسودې په اړه خبرې کړې. خو لا تر اوسه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون له سیاسي او انتخاباتي مسایلو سره هیڅ تړاو نه لري او افغان حکومت په تیر یو کال کې لومړی کار چې وکړ دا و چې دغه قانون باید نافذ شي.
په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو له ډیرېدو سره معلوماتو ته لاسرسی له اساسي ضرورتونو څخه ګڼل کېږي. راپورونه ښیي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي راوروسته معلوماتو ته د هغوی نه لاسرسی د دوی یو اساسي ستونزه ده. کارپوهان په دې باور دي چې معلوماتو ته د لاسرسی د حق د قانون تصویب له خبریالانو سره مرسته وکړي چې انتخاباتي کمپاینونه د شکایتونو ارزونه درغلي او د انتخاباتو پر مهال په سمه توګه خبرونه ورسوي. تراتلونکو وو میاشت پورې دغه ټاکنې تر سره سي.
روسیا د لومړي ځل لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه ده. دا غونډه نن پیلېږي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په دې غونډه کې هڅه وکړي چې د سوریې پر خلاف د پوځي اقدام پاکله د روسیا او نورو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. فراه هیواد یې په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د جی شل په نوم د پرمختللو او مخبروادي هیوادونو اقتصادي مشرې غونډه نن د روسیې په شمال د پیټرزبرګ په ښار کې پیلېږي. د جی شل هیوادونه د نړۍ د عایداتو یا اقتصاد په سلو کې نوي برخه جوړوي. تمه ده د جی شل په سژنۍ سرمشریزه کې به د سوداګریزو چارو، د بانکداري پر شفافیت او د مالیاتو د نه ورکولو پر چارو خبرې وسي او ګډون کوونکي یوې موافقې ته سره ورسیږي. دا سر مشریزه به دوه ورځې دوام ولري. سوریا د جیشل د سژنې سر مشریزه په رسمي اجنډا کې نه ده شامله، خو تمه کیږي په دې غونډه کې به د سوریا په اړه ډیر خبرې وسي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شایي چې د مشک ته د جزا ورکولو په خاطر چې ویل کیږي کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي پر نظامي اقدام ټینګار وکړي. مسکو د واشنگتن د دې ادعا په اړه چې د سوریې حکومتي ځواکونو د اگست پر 28 نیټه د ولسي وګړو پر خلاف د سارین زهرجن غاز استعمال کړي چې لکه بلې 1400 کسان وژل سوي دي شک کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ وویل دی به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین قانع کړي چې د سوریې حکومت کیمیاوي غاز استعمال کړي دي. باراک اوباما زیاته کړه
Do I hold out hope that Mr. Putin may change his position?
آیا زه په دې اړه چې ښاغلی پوتین به د یو شمېر مسلو په اړه خپل دریس ته تغیر ورکړي هیلمنیم؟ زه همیشه هیلمنیم او زه هڅه کوم چې هغه هم په دغه مسأله کې شامل شي، ځکه زما په فکر نړیوال اقدام به ډیر اغیزمن وي او په نهایت کې که روسیه د دې مسالو په وړاندې خپل درس ته تغیر ورکړي، نو موږ کولای شو چې ژر تر ژره د انسان وژنو مخنیوي وکړو. باراک اوباما به د شلو سترو صنعتي هیوادونو په کلنۍ غونډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یو په یو ونه ویني. وروسته له هغه چې مسکو ایدوارد سنودن ته پناه ورکړه، باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره یو په یو کتنه لغوه کړه. ایدوارد سنودن د امریکا د جاسوسۍ هغه پروګرام افشا کړ چې ټلیفونونه او برېښنا لیکونه څاري.
قدرمنو دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو. په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې چې د ازادي راډیو د نن ورځې لپاره به وروستۍ نیم ساعت خبري مجله وي، زرغونه منګل در سره ده.
تشکر.